السلام علیکم. په افغانستان کې د مازدیګر شپږ څو بخې څلور بجې شوې. ازادي راډیو د خبرونه ته مو زنور یاس نوري هرکلی کوم. مخکې دې چې د خبرونه د مطالبه بشپړه معرفي وکم، په لیدې سات په خبرونو کو. د طالبانو لوی مشر ملا هیبت الله خونزاده د یو لټایناتو په انترس کې د عام روغتیا وزارت لپاره نوی سرپرست ټاکلی او د ځینو ولایتونو لپاره نوی والیان او مرستیالان ګمارلی دي. په یو بیان کې چې د طالبانو حکومت بیان زبیح الله مجاهد په خپل ایکس پاڼه خپور کړی، راغلی چې د کورنیو چارو وزارت پخوانی اداري موین مولوي نور جلال د قلندر عباد پر ځای د روغتیا سرپرست وزیر په توګه ګمارل شوی دی. همدارز د سمنګان پخوانی والی ملا عبدالاحد فضلی د فاریاب د والی پر ځای او د فاریاب پخوانی والی محمد شعیب رساله د سمنګان د والی پر دنده ګمارل شوی دی. طالبانو په تیرو نږدې دریو کلونو کې چې پر افغانستان واکمن شوی، ډېر شمېر والیان بدل کړي، خو ډېری وزیران له لومړي سرپرستۍ کابینې پر خپلو دندو پاتې دي. د خړو نړیوال پروګرام ډبلیو ایف پی وایي دا مهال 3 میلیون افغان ماشومان په خوارځواکۍ اخته دي، خو دوی له یوازې 1 میلیون د ماشومانو سره مرسته کولی شي. د ملګرو ملتونو د اړوند د ادارې نن په خپل ایکس پاڼه ولیکل چې د افغانستان لپاره بودیجه تیر کال کمه شوه، خو په عین حال کې د دوی 2200 کلینیکونو ته د ماشومانو مراجعه هم زیاته شوې ده. دا اداره په خپل بیان کې زیاتوي چې د دې مالی بحران ډېر برخه فشار د دې ماشومانو پر اوږو دی. له بلې خوا د ماشومانو د ملاتړ اداره سیف د چلډرن وایي چې د افغانستان په هرو لسو ماشومانو کې درې سکال لوږې او سختۍ سره مخامخ دي، چې ټول شمېر 6.5 میلیونو ته رسیږي. یو شمېر نور نړیوالو ماسو هم له دې مخکې په افغانستان کې د ماشومانو د وضعیت او په تېره د خوارځواکۍ د زیاتېدو له کبله اندېښنه ښودلې وه. مختر خبری آژانس چې طالبان اداره کوي د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي روزا اوتنبای ول قول خبر ورکوي چې نوموړي وایي د دوحې په دریمه غونډه کې به په افغانستان کې د خصوصي سکتور، بانکداري او د مخدره موادو پر ضد مبارزې پر مسایلو خبري وشي. په خبر کې چې مختر ان آژانس نن په خپل ایکس پاڼه خبر کړي، راغلی میرمن اوتنبای و د څرګندونه له طالبانو د حکومت د کرنې له سرپرست وزیر عطا الله عمری سره په کتنه کې کړي دي. خبر زیاتوي چې ښاغلی عمری به د دوحې په غونډه کې افغان بزګرانو ته د بدیل ای شد برابرولو په چار کې لنړی والو ماسو څخه د همکاري غوښتنه هم وکړي. خطر په پلازمینه کې د افغانستان په اړه دریم غونډه په نږدې یو میاشت کې جوړیږي. په پام کې د جون په 13مه دا دوه ورځې غونډه جوړ شي، خو طالبانو تر اوسه پکې د خپل ګډون په اړه چې آیا دوی ګډون کوي کنه رسمن څه نه دی ویلي. اسپانیا، ناروی او ایرلند نن فلسطینی دولت په رسمیت وپیژند. د اروپا دا درې هیوادونه باور لري چې د دوی نوښت به یو لړ سمبولیک اثر ولري او ښایي نور هیوادونه وهڅوي چې فلسطینی دولت په رسمیت وپیژني. په دې ترڅ کې دوی د اسرایل او فلسطینیانو ترمنځ د سولې په خبرو کې د ناروی او هسپانیا د تاریخي ونډې یادونه کوي. دا پریکړه خای په غزه کې پروانه جګړه اغیزونه کړې، خو تمه ده چې په طالبان بنړیوال فشار زیات کړي څو په غزه کې د حماس ډلې پر ضد په ځوابي عملیاتو کې نرموالی راولي. امریکا او اروپا ټولنه حماس د یوې تروریستي ډلې په توګه پیژني. د یو بل خبر لمخې، اسرائیل نن یو ځل بیا د بمباری او ټانکونو په ملاتړ د غزه په جنوب کې پوځي عملیات ته دوام ورکړ. حماس چې امریکا او اروپایي ټولنې ترهګر ډلې په توګه باندې پیژني، ویلي په بیګنیو بمباریو کې لږ تر لږه 14 کسان وژل شوي. د سیمې اوسیدونکو ویلي چې بیګنۍ شپه ډېره سخته پرې تېره شوه. دا په داسې حال کې ده چې نړیوالو په رفه کې د هغه برید له کبله چې په نتیجه کې د بې ځایه شوو کډوالو په خیمه کې اور ولګېد او لږ تر لږه 45 کسان یې ووژل، اسرائیل په کلکه غندلی دی. د نړۍ مشرانو د ملګرو ملتونو د نړیوالې محکمې د هغو حکم پر عملي کېدو ټینګار وکړ چې په رفه کې د اسرائیل د پوځي عملیاتو د سمدستي بندېدو غوښتنه کوي. په پام کې ده چې د افغانستان کرکټ ملي لوبډله د نړیوال جام په درشل کې دوه تمریناتي لوبې وکړي. لومړۍ لوبه سبا د اغبرګولی په نهمه د کابل په وخت ماښام په 9:30 بجو له عمان سره، او بله لوبه به د جمعې په ورځ د اغبرګولی په 11:00 د کابل په وخت ماښام په 2 بجو د سکاټلند په وړاندې وي. ازادي راډیو اوري وړاندې په خبرونه کې به واورئ چې د ماشومانو د ژغورنې اداره سیف د چلډرن وایي په افغانستان کې روان کال به شاوخوا 6.5 میلیونه ماشومان د ناورین تر کچې له لوږې سره مخ شي. په خوارځواکۍ دی اخته ماشومان او هغو ماشومانو کې چې له سختې لوږې سره مخامخ دي ناروغي د خبرېدو خطر هم زیات دی. په دې اړه مو د عام روغتیا له متخصص ډاکټر سره خبرې کړې دي.
کورنۍ باید په لومړي سر کې د حفظ الصحه کلک مراعات وکړي. دا ډیره ساده خبره ده، دوی کولی شي په شل افغانۍ ډېر افغانۍ باندې یو صابون واخلي او هغه اوبه چې دوی ترلاسه کوي هغه اوبه باندې د لاسونو د خپلو او د خپلو کوچنیانو لاسونه ووینځي.
د قطر په مرکز په پلازمینه دوحه کې د افغانستان په اړه د را روانې غونډې موضوع مو د 15 دقیقې بحث کې څېړلې، دوهمه نیمه کې اورېدلی شئ.
مشکل دا سوی تفاهم بود، دوی یو تعبیر لري د دوحې د قرارداد څخه او د دوی شریکان بل. دا موضوع باید اساسي موضوع د بحث وي چې دوی درکړي.
په نړیوال موضوعاتو کې به واورئ چې اسپانیا، ناروې او آیرلند د یوې همغږي اقدام په ترڅ کې فلسطیني دولت په رسمیت وپیژنده. او د افغانستان په اړه په یو بل راپور کې به واورئ چې په کندهار کې د شالمار دودیزه میله نن د دې ولایت په ارغنداب ولسوالۍ کې پیل شوه.
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د ماشومان د ملاتړ اداره سیف د چلډرن وای په افغانستان کې روان 2023 کال بشو خوش په 500,000 ماشومان د نورین تر کچې لوګي سره مخ شي. د ادارې په خپل یو نوی راپور کې دغه راز ویل چې سیلابونه وچکالی او له پاکستان او ایران د افغان کډوالو راستنېدل په افغانستان کې د خوړو د نه خوندیتوب د زیاتېدو لامل شوی. بل خو د خوړو نړیوال پروګرام WFP وایي سږ کال به 3,000,000 افغان ماشومان په خوارځواکۍ اخته شي چې دوی به یوازې یو پر درېیمې برخې ته وکولی شي چې سم خواړه ورسوي. نور حال د فیروز عزیزي په راپور کې.
د ماشومانو د ژغورنې صندوق سیف د چلډرن په افغانستان کې د میلیونونو ماشومانو د خوړو د نه خوندیتوب په اړه اندېښنه ښودلې ده. دغه صندوق د دوشنبه په ورځ ناوخته په یو راپور کې ویلي چې روان 2040 میلادي کال کې به په ټول افغانستان کې په هر لاسو ماشومانو کې نږدې درې د ناورین تر کچې له لوږې سره مخ سي. سیف د چلډرن ټول شمیر شاوخوا 6.5 میلیونه ماشومان یاد کړای دی. د دې صندوق په خبره اټکل کېږي چې دغه کال به شاوخوا 2.9 میلیونه ماشومان چې عمرونه یې له 50 کلونو کم وي له شدیدې خوارځواکۍ سره مخ سي. په افغانستان کې د سیف د چلډرن مشر ارشاد ملک ویلي چې سږکال له لوږې سره د اټکل شویو خلکو شمیر کې کموالی هڅوونکی دی، خو د نړیوالې ټولنې له لا ډېرې مرستې پرته دا ګواښ بیرته رامنځته کیدای سي. سږکال په بشري برخه کې تر اوسه یوازې 14% ملاتړ سوی، خو نږدې نیمایي نفوس مرستو ته اړتیا لري. سیف د چلډرن په راپور کې پر لوږې د څار نړیوالې ادارې IPC له قوله راغلي چې روان کال د اکتوبر له میاشتې وړاندې به په ټول افغانستان کې 28% وګړي یا 2.4 میلیونه خلک د خوراکي نه خوندیتوب له شدیدې کچې سره مخ سي. د سیف د چلډرن په خبره په دې کې به نږدې 2.4 میلیونه د لوږې بیړنۍ حالت تجربه کړي چې د قحطۍ لاندې کچه ده. بلخوا د خوړو نړیوال پروګرام WFP وایي روان کال به 3 میلیونه افغان ماشومان خوارځواکه سي. د WFP پر اکسپانډ نن سه شنبه د می پاتويستمه نیټه خبره سوي ویډیو کې د غساسمان د تغذیه برخې مشر مونا شایخ ویلي
اس فور د چلډرن اټس استیمیټډ د 3 میلیون چلډرن ویل بی مال نریشت.
له بعد امر غسا کال به په افغانستان کې 3 میلیونه ماشومان له خوارځواکۍ سره مخ شي. له دې سره به موږ یوازې 1.8 میلیونه کسانو ته رسیدنه وکړای شو. WFP له دې مخکې اړه شوی و چې له کورنۍ سره د ژوند ژغورونکو خوراکي توکو مرستې کمې کړي چې دا د لا زیاتې خوارځواکۍ سبب ګرځي.
سیف د چلډرن په افغانستان کې د خوړو د نه خوندیتوب لاملونه وروستي سیلابونه وچکالۍ او له ایران او پاکستان نه د افغان کډوالو بیرته راستنېدل بولي. یو شمېر سیلاب ځپلي چې ځینې یې په دې وروستیو کې له پاکستانه بیرته هیواد ته راستن سوي ازادي راډیو ته وویل ماشومان یې د نورو ناروغیو ترڅنګ د خوړو د نشتون له امله خوارځواکه سوي دي. له دې ډلې د بغلان ولایت د مرکزي بغلان اوسیدونکو میر احمد او جمعه ګلې ازادي راډیو ته وویل
دا سی یو سرور 15 میاشې شفاف بکیږي. خو موږ په پاکستان کې وو، موږ په دغه مجبوري راغلو. ورونو مولا خراب سی وسته ماشومان مو غریبان ګر سره نه جوړی سوی دي څوک وسم په سپټالو کې پراته دي څوک په کور کې دي طبي الرجی دا بیماری پکې ستا و ترګو در پکې ولیدلې دي ماشه تلون تل کې شو ما مجبور شه امام دې خیمام نه داشته
سلابونه چراغ ل موک ټول کورونا پرې خود لوخي متراوت تختیدو اولادونه می ټول دلته پراته دي خوراکان ټول ناروغان دي د زینو پزان او مخدانی راختلی خپل هم ناروغ يم سر درد زند درد يم ډاکټر او درملو پیسې نه لرو
دا په داسې حال کې دا چې سیف د چلډرن تیر کال په ټول افغانستان کې په خپل روغتیایي مرکزونو کې 8000 امیندواره او شیدې ورکوونکي میندې ثبت کړي چې په خوارزواکۍ اخته سوي وي. که څه هم په 2021 کال اگست کې د طالبانو د بیا واکمنۍ راهیسې د ملګرو ملتونو په ګډون بیلابیلو نړیوالو ادارو په افغانستان کې د اقتصادي ناورین له امله د بېوزلۍ د لوړې کچې راپورونه ورکړي، خو د یادونې ده چې د روانې مې میاشتې له 10 او 11 نیټې راهیسې د هیواد په شمالي، ختیځو، سویلي او لویدیځو ولایتونو کې وروستیو شدیدو بارانونو او ویجاړوونکو سیلابونو سلګونه کسان ووزل او زرګونه نورې سخت زیانمن کړل چې ورسره د خلکو د لوږې کچه هم لوړه سوه.
په راپور کې مو وویل چې د ملګرو ملتونو مرستندوی ادارې په افغانستان کې د ماشومانو وضعیت ډیر خراب بولی. د دغو ادارو په وینا په افغانستان کې وروستیو سیلونو او د هیواد له ایران او پاکستان په زیات شمیر د کورنیو ستنېدو له امله هم د ماشومانو وضعیت خراب شوی. اکثره په خوارزواکۍ اخته شوي او د سختې قحطۍ سره هم مخ دي. پدې اړه مې مخکې د عام روغتیا متخصص ډاکټر محمد یوسف طیب سره مرکه وکړه او لومړی مې ترې پوښتنه وکړه چې آیا په افغانستان کې روان وضعیت ماشومان لپاره رښتیا هم ډیر جدي دی؟
کله چې طبي پیښې رامنځته کیږي لکه سیلابونه، زلزلې او داسې نور، نو په دغه حالاتو کې په کتلوي ډول باندې د نفوس بې ځایه کېدل رامنځته کیږي. خلک خپل هغه نورمال ژوند د لاسه ورکوي. دوی د ژوند یو داسې استراري پړاو ته داخليږي چې هلته محیطي حفظ‌الصحه، ټولنیزه حفظ‌الصحه، فردي حفظ‌الصحه دا د منځ ځي. په کتلوي ډول باندې خلک اوسیږي سره او په عین وخت کې د خوړو د کمښت سره مخ کیږي. د خوړو د کمښت سره مخ کیدل نه یوازې د کوچنیانو بلکې د هغو میاندو چې هغه امیدوار وي او هغه میاندو چې هغه شیدې ورکوونکي وي او په مجموع کې دا ټول نفوس د خوړو له درکه د کمښت سره مخ کیږي. د بلې خوانه د خوړو دپاره هغه حفظ‌الصحه او نظافت چې په کار دی، هغه پاکې اوبه چې ضرورت دی دوی ورته لاسرسی نه لري، هغه تشناب چې دوی په نورمال ډول باندې پاک تشناب استعمالو هغه ته لاسرسی نه لري. دا ټول شیان د دوو عمده علتونو باعث کیږي. یو، په ټولنه کې خصوصا په کوچنیانو کې چې د دوی معافیت او مقاومت د امراضو په مقابل کې کم وي او په شیدې ورکوونکو او امیدواره میاندو کې د ساري ناروغیو د خپراوي، د قی، اسهال او په ژمي کې د سینه او بغل او دغه نورې ساري او خپرېدونکي ناروغۍ زیاتېږي. چې د دې زیاتېدو په نتیجه کې دارو او درمل ته هم لاسرسی کم وي، نو دا د دې باعث کیږي چې ماشومان د یوې خوانه په ناروغۍ اخته شي او د بلې خوانه په پوره اندازه خواړه ورورسېږي. نو هم د خوارزواکۍ باندې د اخته کېدو یا د خوارزواکۍ د تشدید کېدو د لا تشدید کېدو باعث شي او د هغوی صحت هم لا خراب شي.
بله ډاکټر صاحب، تاسو بله همدا ما پوښتنه کوله چې اوس چې وضعیت دغه سي دی، د ماشومانو د ملاتړ ادارې سیف د چلډرن هم ورته خبرداري ورکړی دی، ویلي چې په هر لسو ماشومانو کې درې سکه لوګي او سختۍ سره مخامخ دي چې تقریبا شمېر شپږ نیم میلیون ډېر لوړ شمېر ده. د خپل کورنۍ څخه کولای شي تر خپل وسه او دغه راز نور نړیوالو مرستندوی ټولنو او خپل حکومتي ادارو ته څومره مسؤلیت ورلغړی دی ستاسو په نظر؟
مننه. نورې سبد نړیوالو ادارو د افغانستان تخمین دا چې تقریبا 3 میلیونه کوچنیان او میان دي د خوارزواکۍ باندې اخته کیږي په شدید او متوسطه خوارزواکۍ. اما اوس چې دغه سیلابونه او طبیعي آفات را زیات شو، د دې سره د دې تخمین هم دغه مخکنیو عواملو ته په کتلو باندې زیات شوی دی. اوس هغه مسؤلیتونه چې کورنیو ته راځي، کورنۍ باید په لومړي سر کې د حفظ الصحې کلک مراعات وکړي. دا ډیره ساده خبره ده، دوی کولی شي په شل افغانۍ ډیر څه افغانۍ باندې یو صابون واخلي او هغه اوبه چې دوی ترلاسه کوي هغه اوبه باندې د لاسونو د خپلو او د خپلو کوچنیانو لاسونه ووینځي په متکرر ډول دوه درې وارې په څلېرویشتو ساعتو کې. په همدې ډول باندې که چېرته پاکې تصفیه شوې اوبه نه پیدا کېږي، دوی خپله ډېر عادي د تصفیې ځینې کارونه چې اوبه واخلي ویشوي او د ایشېدلو اوبو نه بیا سړی چې استفاده وکړي. یعنی هدف مې په مجموع کې دا دی چې د دې لپاره چې د ساري ناروغیو د خپرنې مخنیوی وشي او د کوچنیانو د سوې تغذیې او د میانو د ماشومانو په سوې تغذیې باندې د اخته کېدو په مخنیوي کې مؤثر رول کورنۍ ولوبوي. لومړی خبره دا ده چې کورنۍ باید د صحي شدید مراعات وکړي، د پاک تشناب د استفادې لپاره هغه لارې چارې ولټوي چې کوم د دوی په لاسرسي کې دي. پاک تشناب استفاده کړي، پاک خواړه وخوري، د خپل لاسونو د وینځلو د دې نه وروسته چې دا د کورنۍ مسؤلیت دی، خو کورنۍ دغه پوهاوی نه لري، کورنۍ د دې په ارزښت نه پوهېږي، زموږ ټولنې په دې په ارزښت نه پوهېږي. نو په دغسې حالاتو کې د حکومت او د دولت مسؤلیت دا دی چې د عامه پوهاوي د لوړولو په برخه کې هڅه وکړي، د عامه پوهاوي تبلیغات وکړي، خلکو ته د دې پر ارزښت باندې خبرې وکړي، نړیوالو او د نړیوالو مرستندویه موسساتو مسؤلیتونه دا دي چې دوی په دوه بعدونو کې کار وکړي، هم د ناروغیو د خپرایي په مخنیوي کې، د ناروغیو په تداوي کې، او ورسره چې بیا د سوې تغذیې د لاړې رخت څخه د مخنیوي خبرې د وحادو سوې تغذیې ماشومانو په درملنه کې خپل مسؤلیت ادا کړي.
د عامه روغتیا متخصص ډاکټر محمد یوسف طیب سره په افغانستان کې د هغو ماشومانو په مرکو چې ویل کېږي ډېر خور زوکه دي او ډېر هم د قحطۍ سره مخامخ دي، دا چې خپل کورنۍ څه کولی شي چې په دغو ماشومانو کې د ناروغیو د خپرېدو مخه ونیسي، او د غرض نړیوالې مسې هم په دې برخه کې څه کولی شي. د خوړو نړیوال پروګرام ویلي دا مهال 3 میلیون افغان ماشومان په خورځواکي اخته دي، خو دوی له یوازې 1 میلیون د ماشومانو سره مرسته کولی شي. د غرض د ماشومانو د ملاتړ ادارې سیف د چلډرن هم ویلي چې د افغانستان په هر لسو ماشومانو کې 3 سکال لوږې او سختۍ سره مخامخ دي، چې ټول شمېر شاوخوا 6.5 میلیون ته رسیږي.
ازادي رادیو ته ورځو نیسي تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
وړاندې د افغانستان په اړه ځینې نور راپورونه هم لرو، خو اوس یې نړیواله موضوع را اخلو. اسپانیا، ناروې او ایرلند نن دی و هم غږی اقدام په ترڅ کې فلسطیني دولت په رسمیت وپیژند. تمه ده چې د دې دریو اروپایي هیوادونو اقدام به پر اسرائیل فشار زیات کړي، څو د غزې په ترڅ کې د حماس ډلې پر ضد په خپلو ځوابي حملو کې چې تیر کال د اکتوبر په 1 پیل شول نرموالی راولي. جزئیات د احمد تکل پر راپور کې.
د اسپانیا صدر اعظم پیدرو سانچز نن په مادرید کې ملت ته په ټلویزیونی وینا کې وویل د فلسطینی دولت د رسمیت پیژندنې تاریخي پریکړه یو هدف لري چې هغه له اسرائیلو او فلسطینیانو سره مرسته د څو سولې ته ورسیږي. د اسرائیلو د بهرنیو چارو وزیر اسرائیل کاتس سمدستي پر خپل ایکس باندې دا پریکړه وغندله او ویل چې د سانچز حکومت د يهودانو د ډلوژنې په پارونه او جنگي جرایمو کې شریک دی. ایرلند هم ډیر ژر د اسپانیا لاره تعقیب کړه او د فلسطینی دولت د رسمیت پیژندنې په اړه خپل پریکړه اعلان کړه، او ورپسې د فلسطینیانو بیرغ په دوبلن کې د پارلمان د ودانۍ مخې ته اوچت شو. د ایرلند صدر اعظم سایمن هریس د دې پریکړې د لاسلیک پر مهال د کابینې غونډې ته ویل چې دا شیبه خورا مهمه ده. هغه زیاته کړه دی فکر کوي چې دا پریکړه به نړیوالو ته دا پیغام ورسوي چې دوی هم د یو هیواد په توګه عملی اقدام کولای شي، څو په منځني ختیځ کې د دوه دولتونو د حل لارې هدف او هیله ژوندۍ وساتي. هغه هم په داسې حال کې چې د پواینا ځینې نور هڅه کوي دا هدف او هیله په بمونو وولي او هیره کړی. د ناروې د بهرنیو چارو وزیر اسپن بارت ایډی په یو بیان کې ویل چې هیواد یې لڅ باندې ډیر شو کلونو رئیس د فلسطینی دولت د جوړېدو غوښتونکی و، خو اوس چې فلسطین د یو دولت په توګه په رسمیت پیژني دا د فلسطین او ناروې په اړیکو کې یو ټاکونکی پړاو دی. د هغو هیوادونو شمیر اوس یو سلو څلوېښتو ته ورسېد چې فلسطینی دولت په رسمیت پیژني، خو له اسپانیا، ناروې او ایرلند پرته د لویدیځ هیڅ لوی هیواد په دې ډله کې نه دی شامل، او ځکه نو نننی اقدام د فلسطینیانو د هغو هڅو لپاره یوه لویه بریا بلل کیږي چې غواړي د نړیوالو عامه ذهنیت ځان ته جلب کړي. د اقدام د اروپایي ټولنې او اسرایلو اړیکو ته هم یو ټکان ورکړ، ځکه د دوشنبه په ورځ مادرید ټینګار وکړ چې اروپایي ټولنه د غزې په جنوبي ښار رفح کې د اسرایلو د پوځي عملیاتو د دوام پر ضد باید یو لړ اقدامات وکړي. د ایرلند د بهرنیو چارو وزیر میکایل مارتین پرون د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو د وزیرانو غونډې ته وویل دته د لومړي ځل لپاره د اروپایي ټولنې په غونډه کې پر اسرایلو د بندیزونو د لګولو په برخه کې د پاموړ بحثونه تر سترګو شول. د ایرلند صدر اعظم سایمن هاریس نن وویل چې اروپایي ټولنه باید پر اسرایلو د بندیزونو د لګولو په اړه غور وکړي. هغه زیاته کړه چې اروپایي ټولنه په دې برخه کې ډیر څه کولای شي. فلسطینیان د څو لسیزو راهیسې په غزه، لویدیځه غاړه، ختیځ بیت المقدس او هغو سیمو کې چې اسرایلو د 1948 کال په جګړه کې لاندې کړي دي د یو خپلواک دولت جوړېدل غواړي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
د کندوز د چاردرې ولسوالۍ په دوه کلو کې د څخا کوبو 200 لری شبکې ګټه اخیستنې ته سپارل شوې ده. په دې ولسوالۍ کې خلک د څخا د اوبو لپاره لور ډیر ستونزې سره مخ دي.
د کندوز په چاردرې ولسوالۍ کې د څخا کوبو یو سولري شبکه ګټه اخیستنې ته سپارل شوې. د څخا کوبو دغه سولري شبکه د یاد ولایت د چاردرې ولسوالۍ د خان رسول په کلی کې د 202000 امریکایي ډالرو په ارزښت د دانیدا دفتر په مالی ملاتړ او د ډاکار موسسې په تخنیکی مرسته بشپړ او ګټه اخیستنې ته سپارل شوې. د دغه ولایت د چاردرې ولسوالۍ د کلو مدیر غلام نبی جلیل آزادۍ روډي ته وویل چې د دغه پروژې په ګټه اخیستنې سره 233 کورنۍ د څښاک لپاره اوبو څخه برخمن شوې دي.
کوم اقدام چې د ډاکار موسی په چاردرې ولسوالۍ کې کله د صحیح اوبو په بخش کې موږ له دوی نه منندوی یو چې تقریبا د 233 کورونه له دې اوبو نه مستفید کیږي، او په دې سره د کورو کلی هغه مشکلات چې هغه د صحیح اوبو له نگانه درلودل هغه الحمدلله رفه شوی دي.
د سیمه وسیدونکو هم د اوبو د دغه شبکې د پرانستلو لامل خوکی سرګندوي او زیاتوي چې په خوا دوی له غیر صحیح اوبو څخه ګټه اخیسته او لامل به تل د دوی ماشومان په نسناس ناروغي اخته وو. د چاردرې ولسوالۍ د خان رسول کلی یو وسیدونکي جمال خان زادران په دیړه آزادۍ روډي ته وویل
دا ذخیره د اوبو جوړه شوې ده. واقعا چې مخکې دینه خلکو ډېر مشکلات وو، زیات مشکلات یو ځکه چې ساګان لوڅ ساګان وي یا به ځنه خلکو د نارنه براوړې ځنه به څه کول کنه. اوس چې دغه غټه څه جوړه شو، غټ کار جوړ شو، اندې مطلب خلکو ته صحیح کارم برابر کو، مطلب د خلکو مشکلات به سره حل شو.
د نوموړي ولسوالۍ د خان رسول کلی یو بل وسیدونکي نور الله مانی وای چې په خوا دی اوبو نشټوالې لامل دوی 2 کیلومتره پلې مزل کوو او د خرو په وسیله له سین څخه اوبو راوړلې.
مشکلات ما زیات بود په خاطر دې کې آب آشامیدنی ما
څخه کوبو نشټوالې خلک له سخت ستونز سره مخ کړی بو. د څخه کوبو د دغه شبکې په پرانستلو سره زموږ شته ستونزې هواري شوې. زه له کلیوالو غوښتنه کوم چې د دغه شبکې ساتنې ته باید جدي پاملرنه وکړي.
د چاردرې ولسوالۍ یو بل وسیدونکی رحمت الله د طالبانو پر سرپرست حکومت غږ کوي چې د نړیوالو موسسو په مرسته د دې ولسوالۍ په نورو سیمو کې هم د څښاک اوبو ورته شبکې جوړې کړي.
زه غواړم چې د کوم پروژه چې د ډاکا دفتر دغه ذخیره جوړ شوی د اوبو دغه سی پروژه نور به تطبیق شي. چاردرې خلک صحیح اوبو ته ضرورت لري، اړتیا لري، باید دغه سی نور سړکو په باره کې، د صحت په باره کې بخش کې کار وسی چې ورور خلک ډیر مشکلات لري.
د دې ولسوالۍ یو بل اوسیدونکی محمد امین هم ورته خبره کوي.
دغه مشکلات ستاسو دغه سړکانو د اوبو د مطبو اوبو ته ضرورت لري، نور ذخیرې باید جوړ شي، باید نورم جوړ شي، نور کلو کم جوړ شي په نور ولسوالۍ کې.
د کندوز د کلو بیا رغونه او پراختیا د ریاست چارواکو د معلوماتو له مخې چې د چاردرې ولسوالۍ په قریاتیم کلی کې هم د څښاک اوبو یو بل شبکه د 190,000 امریکایي ډالرو په ارزښت د دانیدا دفتر په مالی ملاتړ او د ډاکار موسې په تخنیکی مرسته بشپړ او ګټه اخیستنه تسپارل شوې.
په کندهار کې د شالمار دودیزه میله پیل شوې ده. شالمار په دې ولایت کې د هغې کلنۍ میلې نوم دی چې هر کال د توتو له پخې دو سره په ارغنداب ولسوالۍ کې جوړیږي. نور تفصیل په دې رپورټ کې.
د شالمار کلنۍ میله سش کال بیا د کندهار په ارغنداب ولسوالۍ کې پیل شو. د شالمار سجری میله کې بیا هم د کندهار د سرحدي سیمو جنوبي ولایتونو اوان پښتونخوا څخه زرګونه میلهوالو برخه اخیستې ده. د شالمار میله عموما کندهار کې د پریمانو اوبو او د توتو د پخېدو پر مهال جوړیږي.
د شالمار میله نو 15 ورځې ده. په 15 ورځې کې دا درې ورځې خلک یېږي باسي، د کلا ته راځي، د چمن ته راځي، د ګلستان ته راځي، د هر ځای خلک راځي، د هرات ته راځي. نو درې ورځې دلته غیږی است کیږي. بعد درې ورځې بیا د توتو میله ده. خلک د سربان ته ځي، ودالی ته ځي، ودا باغو ته ځي. 15 ورځې دا میله کوي. دغه 15 ورځې په کال کې یو وار یو وار دی راځي.
موږ د سپین بولدک سره راغلی یو دلی د تفریح د فاره په دا باغ کې دلی غیږی ته د شالمار میله ده. تقریبا لس 15 ورځې پورې موږ دا میله کوو، دلی تفریح کوو.
د دې میلې د تفریح لوی برخه محلي لوبه غیژنیونه ده. ګډونوال وایي ل پیړیو د خپلو نیکونو فرهنګ پالنه ورته د یووالي روحیه ورکوي.
کال کې دغه وخت جوړیږي دا میله. دا د پهلوانانو لپاره سپرسیت دی. د هرات سمراجي، د کندهار د مختلفو ولسوالیو سره ځله کسبین بولداکو، داسې پنجوای ولسوالۍ د سپیروان خلک دی. دا د لیرا د غیژې دغه د پارملې د پارا د لیخ په غیژې باسي.
تختپل ولسوالۍ مدلته د شالمار میله ده. دغه د شالمار میله چې دا تقریبا چې زموږ پنځه ورځې ادمین کګان دا هغه وخت ده. د دې وخت ډیر بيخي ډیر وخت چې د دې میله چې د شالمار میله په نامه باندې دغه میله جوړیږي.
که څه هم شالمار میله کې به په خوا یوازې د کندهار وسیدونکو ګډون کاوه، خو د تیر دوه کلن رئیس د هرات، بادغیس، فراه او نور ولایتونو وسیدونکو هم ګډون کوي.
میله خو ولا ډیره ښه خوندوره میله ده. پخوا چور خلک او توتو راکلله، نو اوس بس څلور پنځه ورځې به شیه شیه غیږي او نن د غیراتیان هم راغلي دي. نو د کندهاریانو د غیراتیانو غیږي ډیر شیه غیږي وزنه. سږ کال د کندهار ولایت هم راغلي دي، د بادغیس هم راغلي دي، د هرات هم راغلي دي، نو د سپین بولدک ولسوالۍ څخه هم راغلي دي.
بالا دا د غیږي د ځوانان دي راشو سیوي دي. بالا دا ښه شایسته غیږي دي. د هرات ولایت د کندهار ولایت غیږي دي. نو بس ګرد ځوانان خوشاله دي.
د شالمار میله له څوکلنی وچکالی ورسته کندهار کې داسې محل تر سره کیږي چې په دې ولایت کې د تازه میوه فصل دی. د شالمار میله کندهار کې د لوی احمد شاه بابا د واکمنۍ رئیس د دغه ولایت د سرحدي سیمو د وسیدونکو په پراخ ګډون تر سره کیږي. مخکې به میلهوالو ډولونو ته اتڼونه کول، خو د طالبانو لخوا پر موسیقي تر بندیز وروسته اوس یوازې د غیژنیونې په څیر محلي لوبې ترسره کیږي.
د ننګرهار ولایت د ګوشتې ولسوالۍ د برې بیلې د کلي څخه یو تن صفت الله مومن تاسره په پیغام پرېږدمه. زمونږ په ساحه کې زمونږ فصلونه او زمون کورونو ته زیان رسولی دی. تر اوسه پورې کم مرسته زمونږ سره نه ده شوي، او موږ د چارواکو مسؤول چارواکو نه دغه غوښتنه لرو چې موږ ته یو استنادي دیوال په دغه ساحه کې جوړ کړي، ځکه زمونږ ډیری فصلونه هندواڼې او همدارنګ غنم زمونږ ویوړل شول په سیند باندې، او دا یو ځل نه دی. نو د دې نه مخکې زمونږ ساحه په خطر کې وا. تر اوسه پورې کوم داسې رغونه زمونږ د پاره نه شوي.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. الله دې وکړي چې تاسو ټول او جوړ او روغ یاست. ما تل سلامونه او نیک هیلې احترامات در سره قبول کړي. سیلابونه شش کال په افغانستان کې ډیر زیات تاوانونه، مالی ځانی تاوانونه واړول، چې د خلکو کورونه ویوړل، د خلکو څاروي ویوړل، نو ډیر زیات تاوانونه ورسول. او په دې بیا د سیلابور اورسته جلې وسوې جلې د خلکو کشتون ته دوه زیات تاوان رسولي ټول داس مکمل ما ولیدل داس مکمل داس خلک ما ولیدل داس کشتون ما ولیدل چې مکمل سپیر کړل. نو موږ د افغانستان د اسلامي امارت د حکومت څخه موږ دا غواړو چې د خلکو یو ناراضي واوري د خلکو سره د کومک وکړي. غریبان خلک بزګر خلک دي، نو هله کوو چې دا پیغام می در سره نشر کړي. السلام علیکم و رحمت الله.
زه د هلمند ولایت د باغران ولسوالۍ څخه دا پیغام پرېږدم. زما د امارت د مسؤلینو څخه دا جدي غوښتنه ده چې زموږ ولسوالۍ سړکان ډېر سره خراب دي، دوی دې زموږ ولسوالۍ ته جدي توجه وکړي.